دا مشال ریډیو دی نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اورنین راپورونه او تفسیرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه پام کوه به هم اورې. خو لومبی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف باندې تر سفری بندیز لري کې د ورسته نن هغه له هوا د بهر علاج لپاره تللی. پولیس وای په کراچۍ کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې او کمانډر وژلې دي. او امریکا په افغانستان کې پر هسپتال بریک کې ککړو امریکایي سرتیرو ته سزاګانې ورکړي. تفصیل: دا پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلی دی چې په نوموړي د سفری بندیز لري کې دوه وروسته هغه نن سار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. په پرویز مشرف د غداري او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې ترڅنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دی. د پخوانی پوځي واکمن وکیلانو ویل چې نوموړي ته د املا د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سهولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د درېو کالو سفری بندیز لري کړي او حکومت ورته له هوا د بهر دتلو اجازه ورکړي. د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرونو ویل چې د پرویز مشرف وکیلانو د سپریم کورټ فیصله پر وړاندې کې باقاعده درخواست جمع کړو او حکومت ورته له هوا د بهر د علاج لپاره اجازه ورکړي. نوموړي ویل د مشرف وکیلانو دا ضمانت ورکړي چې نوموړي به په شپږو هفتو کې پاکستان ته ستون شي او پر روانو مقدمو کې به عدالت ته حاضر شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ په د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشري کوي پرون مشال ریډیو ته ویل له افغان چارواکو سره یې لمخکې د توافق یوه مسوده برابره کړې چې باید پر بېلابېلو مادو یې اوس غور او بحث وشي.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو. خو کله چې شورای عالی صلح رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسې رسمي پلاس رسیدلی. موږ جوړو چې په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو اړینه نتیجه به ورکړي انشاءالله.
دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مخامخ رسمي خبرو ته حاضرېږي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسټوال برید کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وسټوالو د شوال زوی سید کی سیمه کې په پوځي کیمپ برید کړی دی چې پکې یو پوځي کمانډو وژل شوی او یو کپتان ژوبل دی. مجلس عسکري وسټوالې ډلې د برید ذمہواری منلې ده. دا کراچی پولیس چارواکی وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او مهم کمانډر یې وژلې دي. د کراچی پولیس مشر مشتاق مهر پرون خبريالانو ته ویل چې د یوې کاروایي پر مهال د اسلامي دولت وسلواله ډلې او مهم کمانډر وژلې دي. دوی ویل چې وژل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز یو سلوي قیلکارو او د بوري مسلک ته دیار لسو کسانو په وژنه کې ککړ وو. مشتاق مهر زیاته کړه دغه کمانډر په دې وروستو کې اسلامي دولت وسلواله ډله کې شامل شوی وو. تر اوسه دغه ډلې د پولیسو دعوی په اړه سن دی ویلې. دا پاکستانیو پلټونکو یو ډله د روانې مارچ میاشت په وروستیو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. په هغه برید کې اوه سرتېري وژل شوي وو. د هند بارنو چارو وزیر سشما سوراج ویلي دي پاکستاني پلاوی به د روانې میاشتې په 28 نیټه ورسیږي چې په جنوري میاشت کې د پنجاب په شمال کې پر یوې هوایي اډې د برید پلټونو کې مرسته وکړي. هند په هغه برید کې او پاکستاني میشتې اسلامي ډله جیش محمد ذمہواره بللې وه چې له کبله د دغه دوو ګاونډو هیوادونو ترمنځ سولې خبرې اوزنډېدلې. سوراج دا سرګندونه په نیپال کې د سیمه ایز کانفرنس ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم بارونو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره تر لیدو وروسته کولې. عزیز ویلي خبرې په ښه چاپېریال کې ترسره شوې دي. چارواکو ویلي دي چې د امریکا پوځ د هغو لسو پوځیانو پر ضد انضباطي کاروایي کړې چې په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو یو هسپتال یې په تېروتنه په نښه کړی وو. د تېر کال په هغه برید کې 240 کسان وژل شوي وو. په دغو سزاګانو کې چې د جیل او جرمي تورونه پکې نه دي شامل تر اوسه نه دي اعلان شوي. خو د دفاع چارو وزارت چارواکو پرون اسوسییټډ پریس او اے ایف پی خبري اژانسونو ته د خبرې تصدیق وکړ. د انضباطي کاروایي د هغو پوځي پلټونو وروسته شوې چې د تېر کال د اکتوبر په 3 په کندوز ولایت کې هسپتال نخ شو چې پکې ناروغان او ډاکټران وژل شوي وو. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. امریکایي پوځي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد د زیارت په ورځ د امریکا د سینیټ د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې ده. ډنفرد په افغانستان کې حالات ستونزمن وبلل او دغلته د امریکا د اوسني پوځي قمندان جان نیکلسن او پخوانی قمندان جان کیمبل هغه ارزونې سمې وبللې چې وايي طالبان لا هم یو ګواښ دي. ډنفرد زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخواني او اوسني قمندان سره سلام ورکړې او دغوی سپارښتنې اخستی. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې روس کولی شي په څو ساعتونو کې د نن په شام کې خپل پوځي حضور زیات کړي. پوتین دا څرګندونې پرون په کرملین کې کړي چې درې ورځې وړاندې له شام نه په ارضي توګه سرتیري وستلې. دوی ویل چې ماسکو به په هغه هیواد کې په دومره شمیر کې ځواکونه پر ځای وساتي چې د اسلامي دولت او نورو سختدریزو ډلو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي ویل دوی ډاډمن دي چې په نږدې راتلونکي کې نوې او جدي کامیابي ترلاسه کړي. او د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګیبریل په اروپای ټولنې غږ کړی چې راتلونکي اوړي کې داسې حالات جوړ کړي چې د یوکرین شخړې په سر په روس لګیدلي بندیزونه لرې کړل شي. ګیبریل چې سوشل ډیموکراتس ګوند یې د جرمني چانسلر انګیلا مرکل د حکومت اتحادی دی ویل دای باید اوس هدف وګرځي. د مارچ په 18 په برلین کې د جرمني او روس یوې غونډې یا فورم پر مهال نوموړي ویل چې په ممکنه توګه روسي فیډریشن سره داسې قسمه تړون یې باید هدف وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بې او د موسم حال له سیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 75 پیسې غستل کیږي او په 105 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 108 روپۍ 70 پیسې او په 109 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 115 روپۍ 90 پیسې او په 114 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 80 پیسې او په 90 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 60 پیسې او 25 روپۍ 50 پیسی. او یو افغانی په یو روپی 150 پیسی او په یو روپی 350 پیسی. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیگی او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیگی. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په بنو او پیښور کې باران وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 19، بنو کې 12 او درویش، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید زمنګا خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د حکومت لخوا اجازه ترلاسه کول ورستو دوبه تر رسیدل دي. پرویز مشرف وایي نه جوړ دی خو یو کار پو بیا وایي
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبۍ ته نو الته مونګورو چې هغه بالکل ټیک روغ جوړ دی او هغه هلته سیاسي سرګرمۍ کې لګیا دی کېږي او هغه لګیا دی د خپلې پارټۍ اجلاسونه راغواړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. په کابل کې د حزب اسلامي یو مشر وایي
په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ورکړي انشاءالله.
پختونخوا ولسی تحریک په سیاسي مشرانو غږ کړی دی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په پروژه کې د خپل حق غواړي.
د سمره ال پارټیز کانفرنسونه وشو، سمره اعلانونه وشو، یو شی خو راته وښیه چې د کاریډور په حواله سره خیبر پختونخوا، فاټا یا بلوچستان ته میلو شوي.
زموږ ونیزه خپرونه پام کوه به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. نوځم ګډون به موجوده د پاکستان په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له هیواد بهر د سفری اجازه ترلاسه کول ورستو متحده عرب اماراتو دوبه خار ته رسیدل دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د نوموړي نوم لاغه فهرست لری کو چې له هیواد بهر ور باندې د سفر بندیزو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړی چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي. تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم خان.
پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت لخوا د علاج لپاره اجازه ترلاسه کولو نه پس نن د کراچۍ د لارې دوبۍ ته رسیدلی دی. د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبه په ورځ د وفاقي حکومت د اپیل درخواست رد کړی و او د ای سی ایل نه نوم خارجېدو د سند صوبې د های کورټ فیصله یې برقراره ساتلې وه. د سند صوبې های کورټ کال 2014 په جون میاشت کې د پخوانی پوځي ولسمشر نوم د ای سی ایل نه د ویسو حکم ورکړی و، خو وفاقي حکومت د سند صوبې د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړی و. دوبۍ ته روانېدو نه مخکې پاکستاني مطبوعاتو سره د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وینا وه چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به ملک ته واپس راځي. پرویز مشرف په وینا چې ملک ته د راتلو نه پس به یو فعال سیاسي کردار لوبوي او خپلې مقدمې به هم ګوري. د پرویز مشرف دوبۍ ته د تګ په لړ کې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علي خان تېره ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د پخواني پوځي ولسمشر وکیلانو حکومت ته دا باور ورکړی دی چې پخواني پوځي ولسمشر به د علاج لپاره یو څو میاشتو لیسي او د راتلو نه پس به خپلو مقدمو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي.
که یو فیصله کیږي نو د هغې محرکات وي، که انتظامی وي او که سیاسي، خو دې سره هغه محرکات بیا سیاسي بیانونو او تورونو سره وړاندې کیږي. زه صرف دا ویل غواړم چې جنرال پرویز مشرف د ای سی ایل نه د ویستلو کومه فیصله وشوه نو هغه د سپریم کورټ فیصله وه.
واضح دی وی پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا په حکومت تنقید شوی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ورځ په ورځ کمزوري کی او اختیار یې د لاسه روان دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په یو بیان کې ویلي دي چې د پخواني پوځي ولسمشر تک سره مهمه مقدمه د ځنډ ښکارې دی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي چارو کارپو ایمن خټک وویل د شروع نه دا سلسله را روانه وه چې یو سیاسي حکومت دا توان نشي لرلی چې یو پخواني پوځي مشر ته سزا ورکړي.
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبۍ ته نو هلته موږ ګورو چې هغه بالکل ٹھیک روغ جوڑ دے اور غلط سیاسی سرگرمی کے لگیا رکھی گی اور لگیا رہے رقبل پارٹی کے جا سنا راغواڑی نو دس اخکاری دا دے دا پار یو یو لار جوڑو لو چی دا ثابت کی چی گنے اگر دیر زیاد مریض دے اور دیر زیاد تکلیف کے دے اور اگر دا پارا پکار رہا چی اجازت ورکڑے چی چی اگر دنگو نبار دیلا یا پارا لار چی نو دا یو بانوا اور ضروری خبر ہے چی دا دی شاعتا وہ سنا سا مفاہمت وی سنا سا فشار وی پا حکومت بانے چی اگر پرانا کی حکومت دا فیصلہ ہوکا چی اگر تے ملک نبار
یا د دوی داخله وزارت د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نوم په ای سی ایل کې کال 2014 کې اچولی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوس رازو د افغانستان چارو ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې ترې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. په دې خبرو اترو کې چې پرون رسمن پیل شوې د اسلامي حزب د هیئت مشر د مشال ریډیو افغان څنګه ته په سرګندونو کې هیله مندي خو درې ده چې مقابل لوري صادقانه ګامونه واخلي د سولې د خبرې ترې یوې ښې نتیجې ته رسیدي شي. په دغه اړه تفصیل د اجمل آن په راپور کې ورو.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې خوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو ار بیا غوښتي و چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره د یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسې رسمي په لاس رسیدلی وو. موږ جوړو په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ان شاء الله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یوه مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پر مختلفه مسوده جوړه د هغوی سره، خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجیږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډېر مشکل دی ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډېر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا صلح ډېر دښمنان لري، ځکه چې د جنگ نه ډېر خلک ناجایز استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمیر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین وویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حزب او د سولې د عالی شورا یو ګډ هیئت په پردي مسودې چې د په وینا مخکې له مخکې چمتو شوي کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. دا چې اسلامي حزب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو له پیل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلي که څنګه، ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول، اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د پلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو ورزوس شمالي وزیرستان ته چرته چې په شوال تحصیل کې د پاکستانی فوج او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې د فوج د ځانګړي ځواک یو کمانډو وجل شوی او یو بل پوځي افسر جوبل شوی دی. د سیمې چارواکو د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې یا د مرګ جوبله تیره ورځ د وسلوالو د برید په نتیجه کې رامنځته شوی، بلخو وسلوالو ادعا کړې ده چې تر لسو زیات پوځیانې وجلي دي. نور حال له سیمې عمر دراز وزیر راکړي.
بنو شمالی وزیرستان کې استخباراتي ادارو چارواکو پخلی وکړو او وی ویل چې دغه پیښه تیره ورځ ماسپښین نوروسته شوال زوی سیدګی سیمه کې شوی. دوی وویل ژوبل شوی سرتیری د فوز کیپټن دی او دواړه وژل شوی او ژوبل شوی سرتیری یې سویلي وزیرستان وانه تاوړلی چې د فوز ناین ډیو سره تعلق لري. بل طرف ته مجلس عسکری وسله والې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی مشال ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او دا وایي وکړه چې شوال کې د سرتیرو په کیمبریج کې د لسو نه زیات سرتیری وژلي او د برید په نتیجه کې د دوی په خیمو اور ولګېدو. خو دولتي چارواکي د وسله والو دغه دعوې ردوي او وایي چې یوازې یو کمانډوز وژل شوی او کیپټن پکې ژوبل شوی دی. څو ورځې وړاندې هم مسعود طالبان ویان اعظم طارق هم د غلطه په امنیتي سرتیرو د برید دعوه کړې وه او ویل یې ول چې اوله سرتیری یې په دغه برید کې وژلی، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوه هم رد کړې وه. شمالي وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزي عملیات شروع شوي او اوس 13 میاشت کې د فوز سرلخکار په شمالي وزیرستان شوال کې د ضربیاز و عملیاتو اخیری مرحله اعلان کړي چې د غلطه اوس د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدونه زیات شوي. شمالي وزیرستان ته د خبریالانو په تګ بندیز له وجې کارا معلومات مخې ته نه راځي او وخت په وخت د غلطه دان خطو پر مهال دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفا شپک سوا یویش کیلو هرتا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کیلو هرتا اوریدل شي.
د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي په ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم کمانډان وژل دي. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر تیره ورځ خبریالانو ته ویلي چې وژل شوی کس د پولیس او رینجرز د یو سلویخت اهلکارو او د بحري مسلک د 1400 کسانو په وژنه کې لاس لري. تفصیل له کراچۍ زمونږ خبریال محمد عمران راکړي.
د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق احمد مهر د خبری غونډې پر مهال ویلي چې د حساسه ادارو په وینا د خار منګوپیر سیمه کې کاروایی کړي او د داعش تربیت شوی کمانډر کامران اسلم یې په ژوبل حالت کې نیولی او چا چې د داعش سره خپل تعلق هم منلی. دیوای چې د اوسوس په داعش کې ګډون کړی او خو د دوی لپاره یې سلویه کاروایی په خار کې نه ده کړې. خو د القاعده او طالبانو سره یې تعلق ډېر پخوانی و او د یو شمېر مرکزي سیاسي مشرانو د وژنې منصوبه یې جوړه کړې وه.
سیاسی اور وفاقی حکومت کے اہم شخصیات
د مشتاق مہر په وینا چې کامران اسلم د کامران گجر په نوم پیژنګلو لرله او د سر قیمت یې سند حکومت 25 لک روپے ټاکلې وو. د نیول وروسته په جوبل حالت کې روغتون تاول شوی وو خو هلته مړ شوی. که څه هم په مرکزی یا صوبائی کچ د داعش په منظمه توګه په پاکستان کې شتون نه دی په ډاګه کړی شوی. پولیس هم د وړاندې د کوټي د کورنیو چارو وزیر منلی وه چې د بلوچستان یو څو کسانو په داعش کې ګډون کړی. په دې اړه چې مقلد سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل نو هغه وویل چې کله شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شو نو په دغه وخت پوره وسلوالې ډلې په داعش کې د ګډون اعلان کړی وو او د تیرې سمودې راهیسې دوی په باقاعده توګه د ننګرهار وروستو کراچۍ خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کوټه او فیصل آباد کې په منظمه توګه تنظیمي ساخت جوړ کړی. خو لا هم پاکستانی ادارې یا دولت په دې اړه واضحه پالیسی نه لري.
کوم څیز خالص او ګزار نه کړي تر هغه وخته پورې د هغې د وجود نه انکار کوي. تر ډېرې موده پورې د القاعده نه انکار کولو او دلته داسې خلک موجود دي چې هغه چونکې یو قسمه فکري نظریاتي همدردی لري هغه په ادارو کې موجود دي او دغه همدردی په حساب ابهام پیدا کول هم یو خبره چې څه خلک په حکومت کې وي چې شته او څه خلک وي چې نشته او څه خلک وي چې دا د بل ځای نه راځي او څه خلک وي چې دا دلته دي. نو دا یو ابهام پیدا کړي د عامو خلکو په نظر کې او میډیا دا ابهام ډېر په شعوري سطح مخکې بوځي. نو هغې سره داسې وشي چې کوم تنظیمونه دلته وخت وپېژندی شي او د هغې په ضد یو قسمه تګلارې اختیار کړی شي نو شاید چې د هغې اثرات کم کړی شي.
د ذکر ده چې سمود وړاندې د کراچۍ پولیسو دا دعوه هم کړې وه چې په ښار کې د ښځو یوه داسې ډله د داعش لپاره کار کوي چې د خلکو ذهنونه د لیکونو د لارې سخت دریځې اړخ ته بوځي. ولې د دغه ډلې د نیولو لړکې لا تر دې دمه هیڅ نه دي ویلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران راپور مورده اوس رزو یو بل مهمه موضوع تا وغدا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالم مسعود په سیاسي مشرانو غږ کړی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه کې د خپل حق غواړي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکړي.
مشال ریڈیو سرا خبرو کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وینا وا چې وفاقی حکومت د ټولګوندیزو غونډو نه علاوه په مختلفو فورمونو کې ویلی وو چې نه صرف لومبه به د چین پاکستان اقتصادي رهداري لړکې په غربي سړک کار کولای شي بلکې د توانایي منصوبې به هم سرته رسوي. خو تر اوسه وفاقی حکومت خپل یو وعده هم پوره نه کړه. د نوموړي وینا وا چې سیاسي ګوندونو لپاره کار دي چې په وفاقی حکومت فشار راوړي چې خپل وعده پوره کړي.
حکومت اپوزیشن پارٹی لگ ایمان تیر کی دا ہر سکٹل شو سنگا دے تاکوٹ دے ہیوی نے پمنس کے شپکشلا کلومیٹر علاقہ دا دا دے کاریڈور دے پر ندا اگست شوی زمنگ حکومت دا ورت اوئی جدا ترگے پوری نظر کوما ترسو پوری جسما سر شوی ٹولے وعدے تا پورا کڑی نی نو دا من گٹل شو.
دا سید عالم محسود دا خبر پ جواب کے دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی سینیٹر عثمان کاکڑ وائی چ دا حکومت پ ایو وعدہ ہم یقین نہ لری او دے منصوبے لپارا با خپل ہلی زلی جاری ساتی.
پندلس تاریخ دا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ حسن اقبال وزیرم نے پرسنخوا ملی عوامی پارٹی خپل خبر ورته وړاندې کړی دا چې د غربي روټ سکم ہائی وے جوړه ہے دا غت فیزیبلٹی رپورٹ هم ورته وړاندې کړی. ایک جواب دینو میاز مر سوال دا و چې تاسو دا 14400 میگاواټ بجلی پروجیکټ کې پر غربي روټ باندې یو میگاواټ بجلی پروجیکټ تاسو بیان کړئ د نو سو بیان اور ور سره ریلوی غمل تورست یو کیلومتر ریلوی لاین ته بیان کړئ. مسلسل غلط بیانیان دوی کوي او پښتانه په دې غلط کوي کې اساس چې موږ در جوړو.
د ذکر دا چې د روان کال په جنوري میاش کې د وزیر اعظم هاوس نخ پور شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي رهداري لړکې با په خیبر پښتونخوا کې وو او په بلوچستان کې با 15 صنعتي زونونه جوړولی شي. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې په تېره ټول ګوندیزه غونډه کې ټول ګوندونه په دې خبره متفق شول چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به وفاق سره په تماس کې وي او چې حکومت کومې وعدې کړې دي هغه به پرې عملي کوي.
ټولې پارټۍ را یو ځای شوې او په اخره کې دا فیصله وشوه چې دا د منتخب حکومتونو ترمنځ یو خبره ده. صوبایي حکومت وزیر اعلی دا به د دې خبرې نمایندګي کوي. د سی پیک لپاره چې څومره ځمکه اخیستل دي نو چې مرکزي حکومت اخلي نو صوبایي حکومت ته به ویو صوبایي حکومت به ورته بندوبست کوي. نو د ډے ټو ډے افیرز نه په حقیقت کې حکومت خبرې. زمونږ افسوس دا دی چې دلته د صوبایي حکومت کمیټمنټ نشته دی او صوبایي حکومت صرف خپل وخت تیروي.
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي
چې د کمیونیکیشن سټینډنګ کمیټې کې زه ممبر یم. نو ما ته پته ده چې په سیفیک باندې چې کوم کار شروع دی نو هغه هم د مغربي روټ باندې شروع دی. د مارچ میاشت کې به مکه واغست سره شو دی سیکشن 4 اوس په لو څومره چې کنه پریکیورمنت هغه هر څه شوی دی او تقریبا د جون نه پس په فیکټیو دی کار شروع شي. دا خبره خو غلطه ده چې کار پېنې کیږي سم پېنې شي.
یاد دی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر جی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت اربع ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په داسې حال کې چې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو د ساتنې بل تر منظورېدو وروسته په پاکستان کې مذهبي ګوندونو خپل تحفظات ښودلي دي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې د دغه مذهبي مشرانو نیوکې بې ځایه دي او وایي چې د پنجاب په شان په خیبر پښتونخوا او نورو صوبو کې د هم د ښځو لپاره دا ډول قوانین جوړ او عملي کړي شي. په دغه اړه تفصیل د ملیحا امیرزاده په راپور کې وو.
په دې وروستیو کې د پنجاب اسمبلی د ښځو د تحفظ بل منظور کړی چې ورسره بیلابیلو مذهبي ګوندونو او ډلو په دغه قانون تنقید پیل کړی. دغه مذهبي ګوندونه چې د خپلو تحفظاتو څرګندونو لپاره د نهې په ورځ په لاهور کې راغون شوي وایي دغه قانون د اسلام او شریعت ضد دی. دا چې مذهبي ګوندونه په کومو بنیادونو د یاد قانون مخالفت کوي، په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر محمد ابراهیم وایي
منګه د خوځو حقوق غواړو، ولې دا قانون په دې کې فقط د خر او د خاون نه، دلته د پلار او د لور هم جنگ راځي او د رور او د خور هم جنگ راځي او زمنګه د کور د کورنۍ ژوند هغه بالکل تباهي طرف ته بځي او د چا خلاف د تشدد ور شوي او په هغه باندې ثبوت وشي ناغی تبا بنگڑے ور پلاس کی گی نو دا زمانگا دا معاشرتی اقدار و بلکل تباہی دا.
ہم دا دغا قانون پاڑا دا جمعیت علماء اسلام فیڈ علی ویان جلیل جان وائی چی دا پولیس و لخوا دا کورنے مسلو حل کول دا اسلام زد عمل دے.
تشدد خمو هم خلافیو خزو بانے جکم ظلمونو کی مون دا غی مزمت کو مون آخی دا پارا قانون سازی غوارو، لیکن قانون سازی پا آر کے مغربی معاشرہ مسلط کول نه غواړو.
خو بل خو د خزو د حقونو لپاره کارکونکي د مذهبي ګوندونو د غنیوکې بې ځایه ګرځوي او وایي چې د پنجاب په سیر نورو صوبو ته هم د خزو د حقونو خوندي کولو او د دوی پر ضد تشدد مخه نیولو لپاره داسې قوانین جوړول پکار دي. په دې اړه د عورت فاونډیشن سایمه منیر وایي چې نه یوازې قوانین جوړولو بلکې په هغې عمل درآمد ته هم ضرورت دی.
چې دا چې څو پورې دا قوانین نه پاس کېږي دا کورنۍ وهل تکول کورنۍ تشدد چې دی د دې مخنیوی نه شي کېدی. د خیبر پښتونخوا کې چې کوم قانون دی هغه هم تلو اسلامي نظریاتي کونسل به اوس واپس راغلی دی او ځینې خبرې داسې دي چې د هغې څه زیات اعتراضات دي نشته.
هم په دې اړه د ښځو د حقونو یوه بله مبارزه شاهده شاه وایي
څوک یو لا جوړوي ریته لوګ ډېر پکور کې دنه تحفظ ورکي چې هغه بسوک وهاله ټکولې نشي هغه سر بسوک ظلم نشي کولې نو هغه کې دی ولې رکاوټ اچي مذهب خو د ټولو نه مخکې خوځتا حقوق ورکوي نو دې څوک دي چې وچ منې کوي.
د نه پورس په منصوره کې د ډېر شو زیاتو مذهبي ګوندونو په غونډه کې حکومت ته د رواني میاشتې تر 28 نیټه وخت ورکړ شوی چې د بل ته د بیا کتنه وکړي. کنوي نو مذهبي ګوندونه به د اپریل په 2 په اسلام آباد کی پر ضد تحریک اعلانوی.
ل پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره
د سولی نوبل نام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دن کو مشال ریڈیو توگے پختونخوا کی د ماسپخین درینی میں بجی شوی دی د ملیحہ مرزا دنا ددی وقت مهم خبر نو
دا پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلی چې په نوموړي د سفری بندیز لري کې دروسته غننسار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. د نوموړي وکیلانو ویل چې ورته د ملا د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د دریو کالو سفری بندیز لري کړی او حکومت ورته له هېواده بهر د تلو اجازت ورکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشري کوي پرون یې مشال ریډیو ته دغه خبره وکړه. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شوال زوی سیدکي سیمه کې په پوځي کیمپ برید کړی دی. مجلس عسکري وسلوالي ډلې د برید ذمهواري منلې. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو مهم کمانډر یې وژلې. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر پرون خبریالانو ته وویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال یې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو مهم کمانډر وژلې. له پاکستاني او پلټونکو یو ډله د روانې مارچ میاشتې په وروستو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. په هغه برید کې اووه سرتېري وژل شوي وو. چارواکو ویلي چې د امریکا پوځ هغو لسو پوځیانو پر ضد انضباطي کاروایي کړې چې په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو یو هسپتال یې په تېروتنه په نښه کړی وو. د تېر کال په هغه برید کې 240 کسان وژل شوي وو. امریکایي پوځي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرل جوزف ډنفورد د زیارت پر ورځ امریکا سینیټ پوځي خدماتو کمیټه ته کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روس کولی شي په څو ساعتونو کې دننه په شام کې خپل پوځي حضور زیات کړي. پوتین دا څرګندونې پرون په کرملین کې کړې.
مهم خبرونه واوریدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کړې.
نن جنگ ورځ پانی خپل ادارې په پیښور کې د ترخګری په پیښه باندې لیکلی او وایي چې د ترخګری پر ضد پوځي اپریشن پای ته رسیدو د اعلان او دیارلس وسلوالو ته د مرګ سزا ورکولو سره سم په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه وکړې شوه. د کومې په وجه چې وسلوالو د دې پیغام ورکولو کوشش وکړو که څه هم د دې انفراستراکچر تباه کړی شوی دی خو دوی بیا هم خپلې کاروایانې جاری ساتلی شي. د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې به ریاست له نور سوچ کولو ضرورت وی او خپل کاروایان به ورلا نور توندول په کار وی ځکه چې وسلوال په نو نو طریقو او په نو نو ځایونو کې حمله کوي. نو د دې د مخنیوي لپاره به پراخه ګامونه پورته کول ضروری وی. ادارې سیاست وی په دې کې شک نشته چې د پوځي اپریشن ضربیا زب لوجی وسلوال تر ډیر حدا کمزوري شوی دی خو ختم شوی نه دی او چې چرته هم موقع په لاس ورځي خپل کاروایي کوي. نو د دې د خاتمه لپاره کا یو خو د سختو کاروایانو ضرورت نو بلخوا انټیلیجنس ایجنسیانو او قانون نافذ کوونکو ادارو لبه هم هر اړخته نظر ساتل پکار وی. ادریا اخری کې لیکي یاد ساتل پکار دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ یو اوږد جنگ دی. په شمالي وزیرستان کې د کامیابۍ او په وجه ځان شي ختمي دي تر څو چې د ټول ملک د دوی خاتمه نه وي شوی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک روس پانه خپل ادریا کې وایي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سیلګرۍ سند ته ودی ورکولو لپاره د اقداماتو اراده کړې ده چې تر مخه به د وزیر لاهوس په ګډون نور ځینې ځایونه کمرشل کولای شي او د صوبې د تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هم پلان جوړوي. د ادارې په وینا چې له دې وړاندې هم حکومتونو دارنګ اعلانونه کړي وو چې پکې ویل شوي وو چې بالاحصار قلعه به د سیلانیانو لپاره خلاصوي خو تر دې دماغ دغه اعلان عملي نشو. ادریا اخری کې لیکي لدی وړاندې موجوده وزیر اعلی هم خپل سرکاري ماڼۍ کې د زنانو د یونیورسيټي جوړولو خبره کړې وه. نو باید چې حکومت هغه وادي وکړي چې پور کولای شي او له هغه خبرونه ډډه وکړي چې سرته یې نشي رسولی.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
امنیسټ انټرنیشنل په پاکستانی چارواکو غوږ کړی چې په پېښور کې د هغه بمي چاودنې چې پکې 14 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول ذمهوار دی زر تر زره د قانون منګولو ته راکش کی. بلخوا د جرمني ډی پی ای خبر ایجنسی لیکي چې افغان کډوال دا مهال یورپ ته په ګڼ شمیر کې ورتک ته ځکه اړ شوي دي چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي حالت ورځ تر ورځه خرابیږي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په پېښور کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د هغه چاودنې چې پکې 14 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل دي ذمهوار دي زر تر زره او په موثره توګه د بشپړ تحقیقاتو نه پس د قانون منګولو ته حواله کړي. د یاد سازمان د جنوبی آسیا لپاره د سیمه ییزې څانګې مشر چمپا پټیل ویلي دي چې عام ولس په ارادي توګه د نخښه کولو تر شا هیڅ جواز نه جوړیږي او چې کوم کسانو دا کار کړی اصل کې هغوی د بنیادی انساني اصولو نه سرغړونه کړې ده. چمپا پټیل زیاته کړې چې پاکستانی چارواکو له پکار دي چې د دغې پیښې د قربانیانو او د هغوی کورنو ته د نړیوالو قوانینو مطابق ټول قانوني او صحي سهولتونه ورکړي. د هغې په خبره د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په نامه د عام ولس وجنې روانې دي خو تر دا مهال دغه تګلارې د ولس په خوندیتوب کې هیڅ رول نه دی لوبولی. دغه سازمان زیاتوي چې وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د کامی اکشن پلان باوجود دا مهال د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ترهګریز بریدونه دوام لري. بلخوا د جرمني ډی پی ای خبر ایجنس په خپل یو راپور کې یورپ ته د افغان کډوالو د ورتګ موضوع راغستې ده او لیکي چې دا مهال په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت سره نږدې ګلبهار شاپینګ پلازا یورپ ته د افغانانو د قاچاقبرو یو لوی مرکز جوړ شوی دی. د دغې پلازې په تهخانه کې 150 ټریول ایجنټانو دفترونه دي چې په ظاهره خو سعودي عربستان ته د تلو لپاره د الوتکو ټکټونه خرڅوي خو ګڼ شمېر افغانان د غزې ته ځکه وردي چې څنګه د هیواد نه بهر ولاړ شي. د ایجنس په خبره په یورپ کې افغان کډوال د نړۍ د نورو ورغلو کډوالو درېمه برخه جوړیږي چې دا مهال په افغانستان کې د خراب امنیتي او اقتصادي صورتحال له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. ایجنس زیاتوي چې د افغان کډوالو په شمېره کې ځکه هم زیاتوالی راغلی چې انساني سمګلران دوی ته باور ورکوي چې که یورپ ته د تلو پیسې ورسره وي نو ټولې ستونزې به یې حل کړي. خو ایجنس ته یو انساني سمګلر ویلي دي چې دا مهال د یونان او مقدونیا په پوله کوم افغان کډوال انختی دي هغوی سره پوله ساتونکو پولیسو لا د رشوت په توګه ورکولو لپاره پیسې نشته ځکه چې پولیس د پیسو په بدل کې کډوالو ته د پولې نه د اوړېدو اجازه ورکوي. دغه سمګلر ایجنس ته ویلي دي چې پوله ساتونکي پولیس د سړي په سر د 100 نه تر 500 یورو پورې اخلي او هر شپه 500 نه تر 100 پورې کډوال د پیسو په بدل د پولې نه اړوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری په رسمي توګه اعلان کړی چې د اسلامي دولت په استوباره ډلې یا داعش د عیسویانو یزیدیانو او نورو مذهبي فرقو خلاف په عراق او نورو هیوادونو کې د ډلې ځی وجنې اعمال ترسره کړي دي. په 2004 کال کې په سودان کې د اقلیتونو د ډلې ځی وجنې وروسته دا لومبې ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په داسې سرګنده د یوې ډلې اقدامات د ډلې ځی یا عامه وجنې په عبارت اعلانوي. په دې اړه د ازادي ریډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکی اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسلامي دولت یادایش د ډلې یو شمېر چارواکي خپل اعتراف کوي چې د دوی د مبارزو هدف په بشپړه توګه د یو شمېر توکمونو له منځه وړل دي. د جان کیری په وینا د داعش دا جګړه د جګړې د قربانیانو لپاره د مرګ په معنا ده. نوموړی زیاتوي دا جګړه داعش خپل تعریف کړي خپله یې پیل کړي او داعش قربانیان ټاکي چې خپله یې عام وژنه بولي. که څه هم داعش پر عیسوي او شیعه ډلو هم بریدونه کړي خو پر ازدیانو د دې ډلې بریدونه انتقامي بڼه لري. د دې مذهبي اقلیت شمیر په عراق کې له 500 تر 700 پورې رسیږي. که چیرې د ډلې ایزې وژنې عبارت د داعش په برخه کې رسمي بڼه خپله کړي نو قانوني او حقوقي عواقب به یې دا وي چې د جنګي جنایتو نړیواله محکمه به په دې اړه د بشریت ضد جنایتونو په توګه اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه وایي جان کیری وایي د ډلې زی وژنې یو عنصر د یوې قومي یا مذهبي ډلې په بشپړه یا د یوې برخې د له منځه وړلو نیت دی. موږ پوهیږو چې داعش خپلو ځینو قربانیانو ته دا انتخاب ورکړ چې د مرګ او یا عقیدې د بدلون ترمنځ یو څه انتخاب کړي. رښتیا دا دی چې داعش مسیحان د مسیحیت، شیعه مسلمانان د شیعتوب او یزدیان د یزدیتوب له کبله وژني. د هغه پیغام دی چې داعش یې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې ماشومانو ته رسوي. د دوی نظر پر دې بنسټ دی چې که هر څوک د دوی د عقیدې پیروي نه کوي له منځه وړل کیږي. دا جان کیری په وینا د داعش وسلوالې ډلې د سنی مسلمانانو او کوردي اقلیت پر ضد هم بشري جنایت ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف یوازې دا نه دی چې داعش ته ماتې ورکړل شي او څه وخت وروسته بله سختدریزه ډله په بل نوم او شعار د دې ځای ونیسي، بلکې هدف دا دی چې افراطیت د تل لپاره له منځه یوړل شي. جان کیری زیاته کړه د جنایاتو په اړه خبرې کول مهم دي، خو تر دې مهم د جنایاتو مخه نیول دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د سینټ ځینې غړي هڅه کوي د روسیې او یو شمېر نور هیوادونو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره یو قانون له دغه ایوان څخه منظور کړي. د روسیې د پروپیګنډې په اړه په اروپایي پلازمینو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي. په دغه موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. هارون باچای مهم ټکي وړاندې.
د امریکا سینټ ته یو نوی قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي چې هدف یې د روسیې، چین او نورو هیوادونو د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو د خپراوي چارو پر ضد د امریکا د حکومتي ادارو ظرفیت لوړول دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په کانګرس او یو شمېر اروپایي پلازمینو کې د ناسمو معلوماتو د خپراوي لپاره د بهرنیو کمپاینونو پر ضد غږونه پورته شوي دي. په تیره روسیې په اوکراین او د اروپایي ټولنې او د ناټو سازمان د غړو هیوادونو په شاوخوا کې د خپلو کړنو په ترڅ کې د اټلانټیک دواړو خواو ته د قانون او پالیسي جوړونکو خلکو اندېښنې راپارولې دي. اروپایي ټولنې د روسي پلوه رسنیو د خپرونو او د همغه هیواد پر مالی مرستو کېدونکو انټرنیټي فعالیتونو ته د ځواب ویلو لپاره یو ځانګړې څانګه سازه کړې. ناټو هم د روسیې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره په لیتویا هیواد کې یو مخابراتي مرکز پرانیستی. د امریکا سینټ ته د ریپبلیکن ګوند سینیټر راب پورټمن او د ډیموکراتیک ګوند سینیټر کریس مرفی لخوا په وړاندې کړل شوی قانوني مسوده کې د نورو خبرو ترڅنګ د معلوماتو د تحلیل او غوته د ځواب ویلو لپاره د یو مرکز جوړولو موضوع هم یاد شوی. دغه قانوني مسوده یو کاپی چې آزاد اروپا رادیو ترلاسه کړي دغه مرکز د کارونو په اړه پکې ویل شوی چې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو په حکله د ورکړل شویو معلوماتو څېړنه به کوي او په ترڅ کې به د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو مخه نیسي. د امریکا کانګرس لخوا د یاد قانون تر منځوره ورسته بعد هغه هواد د ځینو نړیوالو مطبوعاتي ادارو په فعالیتونو کې د بدلون راوړلو کار ته هم لار هوار شي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزی خبرونې پام کوه. د خبرونه تاسو دپاره امان الله ناصر وړاندې.
السلام علیکم گرانو اخته په پیریانانو، په ما بین کې ګیرو د دیبانو، بیزار لخپلو کور ودانو او دوه درزن بچانو او ریدونکو، دا غدیر اور سید ستاسو رور، ستاسو تربور لبچانو په منډه لکور ودانو پټ پیاس په ګنده خوار وزار په تلاش کې دشنه نسوار گورگین خان عرف میرچکه. خلق ما توایی چرا اوڑه ده خوشحاله خبرونه؟ زور توام ای ظالمانو ده خوشحاله خبرونه لکم را اوڑه ما؟ پا عربو کی جنگونه، پا عجمو کی بمونه، پا لر کی حمله، پا بر کی میزایلونه، پا کور کی روټه نشته، پا بازار کی مزدوره نشته، دکانداره نشته، پا نلکو کی اوبه نشته، پا تارو کی بجلی نشته، پا کچن کی گیس نشته، پا جیب کی کیش نشته، پا اسکولونو او مدرسو کی سبقونه نشته، تماچه او توپکونه خوشته، کتابونه او کلمونه نشته. عالمان ډیر شول خو علمونه نشته، خی خی خبری او تقریرونه ډیر شول خو عملونه نشته، ډاکټران او حکیمان په هر ځای کې شته خو دارو او درملونه نشته، خوراکی ډیر شوی خو خوندونه نشته، اناګانی او نیکګان سپینګیری شي خو کیسه او نقلونه نشته، پیسې وی ډالران به هم وی خو خیراتونه او زکاتونه نشته، ودونه خو کیږي خو اتن او ډولونه نشته، هر څوک رباب پلاس کی سندری وای خو لې او سرونه نشته، او ارسشته خو برکتونه نشته. نو ګرانو او لخپلی گیری تنگو اوریدونکو زبی ادا وایم چې سرونه خوشته خو دماغونه نشته، عقل خوشته خو لاغنه کارونه نشته، خنیتونه نشته، یووالی او اتفاقونه نشته، هغه اوګده اوګده دسترخانونه نشته، هغه اسکی اسکی شملی او شک شک بریتونه نشته، هر رنگ کتاب شته خود رحمان او خوشحال کتابونه نشته، او رنگ رنگ میکپونه او سنگارونه را ووتل، سرخه او سفیده راغلی خو بیا هم اغه خیسته خیسته مخونه نشته. نوگرانو او کدردانو او ریدونکو دا وقت پا همدی موضوع چی ولی اغا پا خوانی خلق او وقتونه نیشته، مونگ ستودیو تنشن تی گربریشن تا بلن ور کریده، یو پا خوانی ملک خاغلی ملک گربر خان عرف گربری سیب تا نو وقت شیده ده او ده توتکی سرناو تا.
ملک صاحب مونږ تاسو ته په سټوډیو کې خراغلی وایو.
خراغلی په جیب کې کېږده دا را دو وایه چې ګډ دې را ته حلال کړی دی که چیلی.
یو یو دا سړی څه وایي، ګډ اور چلی بیا ولې حلالوی؟
ولې زه دا تاسو ته داسې فارغ ښکارم، د درو کلو ملک یم، د فیصلو سړی یم، د روغې جوړې سړی یم.
ها نو چې تاسو د روغې جوړې خلک یاست نو بیا دا زمونږ په وطن کې ولې کور په کور بدی ده؟
بیوقوفی دغه خو زه درته وایم چې نه روټۍ کوې نه چیلی لالوې نه د ملک ملکی منې، نو جنګونه خو به ډیریږي، سرونه خو به ماتیږي کنه.
نه نو تاسو خو هم بې رشوته کار نه کوئ زمونږ د حکومت رنګه.
یس افکورس 100%. ولې ملکان نسونه نه لري او که جیبونه نه لري، کورونه نه لري او که په کورونو کې دیګونه نه لري، چې په پولیس سټیشن کې پولیسو ته چای پانی ورکولی شي، په عدالت کې د وکیلانو جیبونه ورګرمولی شي، کله کله د مجسټریټ د چپړاسي خوله ورخوږولی شي، د منشي موټی ورګرمولی شي، نو موږ ته روټۍ ولې نشي راکولی؟
نو بیا ستاسو د هغوی څه فرق شو په موږ باندې ملک صاحب؟
فرق شته، بلکې فرق صاف ظاهر دی. زمونږ جرګه په یوه هفته کې که نه وي په میاشت کې فیصله خامخا در کوي، که مړی وي که جنگ که توپنچه وي که توفنګ معامله در ختموي، خو په سرکار کې دغه فیصله په 50 کاله هم نه ختمیږي. زمونږ د کلي یو کیس په عدالت کې دی، د مځکې زما سر نیکه کړی و، هغه خو سر پکې وخوړ، بیا ورنیکه کیس وچلوئ، پیسې خو لاړې وکیلانو وخوړې، درې پیسې ورسته شو ګر شو، په شپږمه پیسې بلډ پریشر شو، بیا مړ شو. بیا کیس زما نیکه واخیستلو، هغه 1.5 کاله وچلولو، خوار برین ټیومر شو، لپړ شو، اخر د بل ډرایور شو، اکسیډنټ یې وکړو، په پښو لس شو، لغړ شو. اوس هغه کیس ما ته په وراثت کې راپاته دی.
نه نو دا کیس ولی دومره اوږد شو، ختمیږي ولی نه؟
د سر نیکه په وخت کې واره ختمېدو ته نږدې شوی و، هغه ګوایان وویشتل شو، بیا د ور نیکه په وخت کې وکیل صاحب وویل چې بس په راتلونکي پیسې کې به ختم شي، هغه بیا مجسټریټ مړ شو، بیا چې ختمېدونکی و نیکهګان لاړه د الله په کار شول، د بابا په وخت کې انجام ته رسېدونکی و وکیل اغوا شو. اوس نه زمونږ سره فیس شته او نه د مدایانو سره، او د خوند خبره دا ده چې په کومه مځکه چې کیسو پکې نه کاریز پاتې شو او نه اوبه، نه درخته پاتې شوه نه پالیز، کوچان راغلو خیمې او رمې پی ودرولې، پیشانې او غمونه زما په نیکهګانو تیر شول، او اوس مزې کوچان او د هغوی رمې کوي. اون تسی دس می جاماتی کتے جاماتی منجی کتے ڈاما.
ہاں نو چی پا حکومت کے فیصلے نہ کی گی نو بیا به دا خلق چرته زی او خپل مسئلے به چرته حل کوي؟
ګور تو تکو د هر کام خپل دو دو دستور وی، او زمونږ دستور د جرګه او مرکه، خپل رسم و رواج، ملک او مولا، خان او میا، زمونږ فیصله به مونږ په خپل کو، تر څو چې مونږ خپل فیصله خپل کولی، نومو عزتو له هند نه تر سینده پورې زمونږ حکومتو، له کمې ورځې نه چې قاضي هم پرېدی شو، فیصله هم بیگانه شوي، توپک هم پرېدی شو او نښه هم پرېدی، نو مونږ یو د بل نه هم پرېدی شو، له خپله وطنه هم پرېدی، خوار مونږ یو او مال غنیمت پرېدی خوري، نښه مونږ ولو او انعام پرېدی اخلي، ګډ او چیلې زمونږ وي خو غوښې یې پرېدی خوري او اړونه یې مونږ چچو.
اوهو ملک صاحب، تا خو سیاست شروع کړو، زمونږ د خپل سیاستدانانو نه په سر دردو، تا هم فریادونه راته شروع کړو.
فریادونه به ولې نه کوم توتکو، شملې ختمې شوې پتلونان راغله، شملې ختمې شوې بوتلان راغله، شپېلې ختمې شوې ګیټاران راغلل، غړکې او منګي ختم شول فریجان راغلل، لنډۍ او ټپې ختمې شوې ډیسکو ډیسکو کیبورډ او ډرمان راغلل. زما د کام زلمیان دیوداس هیرانجار او میو جولیټ خو پیژني، یوسف خان او شیربانو نه پیژني. د یو ځوان نه مې تپوس کولو، ما وی هلکه مومن خان پیژنې؟ وای هو خودی پیژنم، زمونږ په کلي کې دیګونه پخی. ما وی چې ښه، دا ګلمکۍ څوک وه؟ وای زما د نیا نوم ګلمکۍ ده. اوس نو ګس بې کېږده توتکو، سبا به راته وایي چې ادم خان سورناول او درخانۍ چپاتي پخوي.
آخ ملک صاحب، اوس به دا نوی نسل، دا نوی الکان، مونږ څنګه بیرته خپل کور ته خپل دو ته راولو؟
توتکو بابا ویلی دی قربان شم چې یو کیږو به که نیو رو کیږو به. هاو
نه، دا نوی الکان خو ټوله په پتلون کې او بیا په پوهنتون کې او بیا په نوی فیشن کې دی، دا به څنګه پوکوو؟
ما کله وی چې دوی دې زما رنګ پټکی وتړي، دا خو فیشن دی، ویښته دي ببر ببر کی، نوې فیشن دی خپل کی، ټیوشن دی والی، او نو ټینشن، نوري ژبې دی زده کی، خو خپل ژبه، خپل تاریخ، خپل وطن باید چې هیر نکړي. ویلنټاین ډے دی انجوای کړي، خو زړه نا ګودی نه یری، په لندن کې دی کور جوړ کی، خو خپل د زوکړي کله یو زوړ تمدن دی نه یری. لوی لوی اوټلانو ته دی لاړ شي، خو خپل د پلار نیکه دسترخوان او میلمستون دی نه یری.
خه ملک صاحب، خلک نن سبا د ملکانو نه هم ګیله لري چې دا په نڅه خرڅیږي او په نڅه تیریږي.
تو تکو وای خان په دسترخوان وي او خان د کام وي، په خوا کام خبره منل، ملک او خان به وړاندې او کام به د ورسته نه ورپسې ولاړو. نن سبا خانان او ملکان په روپۍ شو، وای چې روپۍ نه لرې روپۍ نه ارزي، په سانډانو چونه بارکه سانډاخان درې نه جوړیږي، او په بیزو د سرو امیلونه وزړوه درخانۍ بلل کیږي. خو یوه خبره درته کوم توتکو، که کلی وي که کور، که ملک وي که کام، چې مشر سپک کی خپله به هم سپکیږي. هاو تاسو ملک دروند کوي، ملک به تاسو درنوي.
ملک صاحب، زمونږ کوم رواجونه باید چې ژوندي پاتې شي؟
های های، زمونگ رواجو نه خورانه ایر شو، کم کم به در توایم. زمونگ رواجو پا اجره کی ناستا، مشرانو به خبره کولا، تاریخ به بیانه ده، مولا به شریعت بیانه وی، زوانانو به سندری ویلی، باندارونه بکیده، پا شریک به ده غنه مولاو کیدو، ده خلو کورونو ده جوریدو و گلیدو پا وقت با شر کیدو، ټولو به په ګډه یو د بل مرسته کوله. نن سبا یې خلک چنده بولي، د نادارو د پاره به بس پنه کېده، په خپله به وږی بیدېده، خو د میلمه د پاره به هر څه تیارېده. دولت تر سر او سر تر عزت قربانېدو، نن سبا خو سر او عزت دواړه تر دولت قربانېږي. نو ملک به ولې نه سپکېږي، ولې به نه خرڅېږي توتکو، ولې؟
نو ګرانو، پیسې د مخه او تاسو پسې سرګردان ملګرو، رښتیا ډېر زیات شول، او د نن سبا حالات او هوا دواړه د رښتیا ګوی خلکو د پاره صحیح نه دي. نو ځکه زو یو څو غټو غټو دروغو ته دا وخت زمون په سټوډیو ټینشن کې ګډبډېشن کې د شالی لا بادامی او چاچا درواغجن بارانی تر مابین د درواغو مقابله ورته غوږ او سپږمې شئ.
د ملک ناپرسان د خزانه وزیر اسحاق مار صاحب دا اعلان کړی دی چې د 2014 تر اخیره پورې به موږ د خپل ملک ټول پورونه ادا کړو، بلکې یوګانډا، سریلانکا او ویسټ انډیز ته به د کباړي او څه سامان هم په برسته کې ورواستو.
چې درواغ وایي یو چور توامه.
دمول که نپرسن تحقیقاتی و تجرباتی مکمی نی بویری دی چی ده دریز درش پرسم تر اخیر بمونگ ده حق و خلق و نچاتی ده سیلاب زدگان و زلزل زدگان و خیمی حرب کردی او حق وزیران چی سرکاری فندونه ازم کردی لحق و تکدارانو چی پینزه گاری کردی او نوری ایدر او در کردی لدوغونو بدا پیسی وصوله او او بیا با طولی پا سرکاری خزانه کی جمع کهو.
درواغ جن ده خدای دشمن دی.
د درواغو عالمی ریکارډ مات کړی دی زموږ وزیر ریلوی، بلکې وزیر ریلوی نه وزیر ډبې، ځکه انجن خوستانه خالی ډبې ډبې ولاړی دی. د محترم ویل دی چې در 2014 پورې زموږ ریلوی هم چې دا وخت خود درې ورځې لیټ وي در خپل صحیح وخت په صرف 15 ګنټې نه وخت را رسیږي.
دا خو زموږ لاله نه خو پام کوه چې یقین پرونه کې او ټکان دی اورې او پام کوه جس دیس ویس ابیس پام کوه.
خامخ زخمی وی په بدن